دوی بجی شوی احمد شی بریم سلامونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه کې ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړپوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحد عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د لس میلیونو ډالرو جایزه لغوه کړه. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 5 میلیونه ډالرو مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا د 5 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو مؤسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شویو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاسپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دي تر دوشنبه پورې له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاسپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان حکومت په 2023 کال کې اعلان کړی و چې تر 1 میلیون اوله کډیر افغان کډوال به د هغه کال تر اکتوبر پورې له پاکستانه ووځي. هغه وخت د اسلام آباد پر دې پریکړې نړیوالو سختې نیوکې وکړې. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بشري نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. د تایلند پلازمېنه بانکاک نن وی زورور سلسلې ولړساوه. دا سلسله د ریختر په کچه 1.1 اټکل شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروي او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل چې دا سلسله د 10 کیلومتره په شاوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په گاونډي میانمار کې و. په بانکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډېرې په لوړ پوړو اپارټمنونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د سلسلې په وخت په سیمه ایز وخت ماسپښین ونې مبجه د خطر زنګونه ووهل شول او خلک خپل کورونو ته او خلکو خپل کورونه پریښودل. تر اوسه د دې زورور سلسلې د مالی او ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کوو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جانباز او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتک دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه لرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلې چې ملا برادر به کمپ ډیوید ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد سانک، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیرغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بلې یو اخیز.
بله مننه سنګ صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څه څنګه ښکاري؟
بسمالله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد بل میلمه ته، استاد اوریدونکو ته سلامونه ولیکلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تبدیل ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوت سره مولې غوړسته به راسمه دغه د پرګماتیک ریالیزم له تھیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېر پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه، او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې، او بیلابیل قمندانان د جنگ د کابو کول لپاره دی وګمارل، او همدې ډول سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ. ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم، یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوسی او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زرمتیسب د دې خاطر چې وسنی حالت تر شو، دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاري؟
زه دې زر اعظم، یعنی دې هغه ته دا اوسنی حالات هم د سیاسي فلسفي لخوا درته تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوهې موافقتنامه امضا شوه، او په لږ وروسته په ډېر زر سره به دا مسایل مطرح کړم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ونیو چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوئ، اوسنی وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفي له نظره، او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډېر مهمه تیوري ده، دغه پلاو دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې چې دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنا چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي، یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کړي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل راځي. نو په اوسنۍ شرایطو کې کې هم چې دا کوم تعاملات دي د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې په وړاندې ضرورت ورته لري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارز د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارز هغه کندل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
مانانا زور مزه است. بله مانانا
ضرورت را اصلا باندې دا تعامل دا رمان تاسا وای دا
هر چې دا مانانا
شریر ضرورت نو ورته ویل شو
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسی تعاملات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي شوی
تاسو ته د نوټا او ټول هغه څه چې موږ راوړي دا خو نو ځکه چې کوم شي د سیم نو چې موږ نو شو ویل چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي، او نو چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی چې له شکه او په افغانستان څخه اوس یو دی فاکتور حاکمیت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شو نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی وادو او د دین نورو سازمانونو اړیکې مخکې د اسلامي کنفرانس د نورو مرکزونه دا اوسنی حاکمیت سره خو اړیکې فعالې په یو ترتیب، البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین حکومت چې اوسه وایي بین دولت چې اوسه وایي اړیکې ګواکې فعالي یا دوی په رسمیت پېژني. تر اوسه پورې داسې یو غلط دی فعاله شېور چې نړیواله ټولنه په یو نوه سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې که افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی، او دا څوک منتفي کولی نه شي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان د یو بنسټګرو څخه دی او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسني حاکمیت کې د طالبانو یا امارتیانو ارقم شدی ځان پوزیشن ای دوی کوم څه هم د دغه نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نو هیوادونه خپل ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو په یو نو او بل نو دوسره خپل اړیکې.
مننه جان باسب، مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سانکسی نظر واخلم. سانکسی صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوې ده، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دکه شک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو ته چې په اوسني وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلی رقیب شمیرل کېږي، امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا حداقل دلچسپ نه ده. او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا خلا د دوی د نشتون په لوجه نه رامطرح سي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربې وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې. طالبان سفیر رسمان په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله دی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبان رئیس الوزرا تور وسپاره. بالفعل د سفارت فعال د اقراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه د خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رم دا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سوداګرۍ د دوی وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنگتن د پاره چې د طالبان سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه سانسې صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
زرمته سب تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوي دي، لیکن کبل لور ته وګورو دا سوال که په دې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکړي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکړي؟
ګوره د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ چې یو دغه امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان.
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو، په دې برخه کې به جانباز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنی داسې ده شیبان صاحب چې طالب خو یوه شبه نظامي دوله او تر هغې چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، بیا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې زه یعنی سم تاسو معلومه ده ډېر منتقد یم تر طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسي میکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت پالي. یعنی د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو توکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دغه حالت چې دوی دغه سټاتس کوو یو ترتیب ساتلی ده، کېدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هېواد په یوازېتوب یا داسې مستقلانه حاضري نه چې دوی په رسمیت پېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازېتوب. کېدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جانباز، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسیړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتنې تکرار شم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، سرای امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلارې کې ګورو د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي. د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټې په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبوي. البته دا محدود ده، تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند هغه رول په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغومره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي او د هند یعنی تر اوسه پورې ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیره اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز ونه ګرځي بلکې په تعامل باندې مرکز باندې ډېر تګلاره ده چې اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې.
آزادي څپو کې پروګرام د آزادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث جانباز او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، دغه بل اړخ ته کراشو، که چېرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کړي او لکه څنګه چې وایي هم داسې نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک؟ دغه سوال ډیر مهم دی چې طالبان باید څوک دي چې له نړیوالو سره روابط ښه شي؟
نړیوالو سره که مشخصا له امریکایانو سره،
له اول له امریکایانو سره او بیا له ټولې نړۍ سره.
ګورم د امریکایانو سره، د امریکایانو او طالبانو روابط زه فکر کوم چې په مطلق ډول له ورځې نه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوحې کې تګ راتګ شروع کړو، لیدلې یو له بل سره، له هغه ورځې نه د قرار قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده دا روابط سره له دې چې ظاهرا د بایدن په ادارې کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن ښودل کېدل، په ډیپلوماتیک لحاظ ممکن. اما زه به د ما عقیده دا ده چې دا روابطو شتون درلودلی ده په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلی صحنې ته او دا لږ څه علني سوی ده. بلان دا روابط د ما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یوه مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفې هغه آزادیګانې چې امریکا یې په خپل اساسي قانون کې لري، غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او د پیروان دي. که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي، سره له دې چې پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده. زه فکر کوم دوی خپل ګټې ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا حلال کړي، مخکې ما عرض وکړ دا وضعیت دوام کوي، دا د موږ په ګټه نه ده، د موږ رقیبان، منطقوي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راوځي او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه وي. بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دوی د نه پر رسمیت پېژندلو هغه ستره معنی د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هېوادونو باندې نفوذ خپروي او د دې معنی ګرځي. بنان طالبان ته به هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
سنګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو، په پټه باندې د امریکایانو طالبانو، کچیرته دا همداسي وو، تهران څنګه په طالبانو اعتماد کوي؟
ورای د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل ده، چې په شکل د اشکالو باندې خپل روابط ساتلی. مثلا کله چې داوود خان په 1355 کال کې کودتا کوي، تر ټولو ورخطا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پټو نزدې روابط د تهران وجود لري، له مجاهدینو سره فقط په اوله دوره طالبانو کې، چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت کې سره لده چې امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناټو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یو مسله. بله مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس شو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حداقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه، خصوصا بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤون کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو، او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي، اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي د څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دوی ګټه تهدید کړي.
مننه سنګ زشت. تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي، او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
کبیرته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبانو او د امریکا تر روابطو پوری. جان باس، دغه روابطو په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانګزی ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې چرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کوي، او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نورو ډیرو هیوادونو ته بلار پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي؟
که طالبان هوښیار اوسېږي خو دا یو چانس دی. دوی دننه په کور کې هغوی چې ښایي چې تغیر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هېوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو دغه لویو هوستنیاتوک تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژي شته، نه کوم خاص هوستنیات شته په ملي اړیکو کې. اوس فقط او فقط همغه وچې کلکې منافع پولی پال هر هیواد پالي، مخصوصا خو متحده ایالات خو بیرته بیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته، همغه ټیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي، او هغې به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي، او تر کومه بریده طالب آماده دی دې ته چې انعطاف پذیري وکړي. هغه څه چې دوی د دوهې پروسس کې دوی ته وعده کړې وه امریکایانو سره، هماغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره عملا، ټول زمينه دې ته برابر کړل شي طالب په حکومت کې راشي دا کوم څلور کال صفه په ټول معنا تم دین کړ یعنی چې مالی قدرت لري طالبان دا همغه هر اونۍ چې پیسې دې دې چې دا خو هغه د ورته څخه دا خو چا په پټه ده درست نو بلې ترتیب او طالبان سره لري دا دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل کوي چې چیرې دوی دا اوسنی تعاملات تر نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلن او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافي اوسره محسوس تر د چین او ایران د مخنیوي او تړاو خامخا چې امریکایان به بل چلند راغوري کی او دلته کې د چې سکاکونه په شکل د اشکالو رامن اما کچېره طالبان د سی یو چلند غوري کی چې په د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخه نه بارخه د منافع په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راي شي خو دلته بل تضاد هم موجوده کی کچېره طالبان ډیر نږدې کیږي امریکایان سره خو بیا ما منطقه امر د جمهوریت که سره سلو کیږي بل هم د تنور استکاکونو رامنځته کیږي متاسفانه چې یعنی چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافع په ارتباط او په اړوان متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسېږي یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو بله لاره نه لرم زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان بل لاره زه نه وینم بل لاره ټول د تقابلاتو امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي په دغه لاره به ځي متاسفانه وګورئ یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی د متحده ایالاتو ټول لیدلورې افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي
البته هغه او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ټرمپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لاري چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي د امریکا کومکونه ډیر زیات دي
منم خو نشته نن خو بل دشول یو د کوستېتي هغه کوم پروژه چې پیل شوی وا هغه کو تندیل تاسو پیږی تقریبا نصر
البته بشری مرسی بشری مرسی سیگار د سیگار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخ کی په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ګورې زه خو د بشری پیسې په هغه کې غیر مثلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هیڅ څه به یو چا خېټه مړه کی اما څه دا ورته نه کوي چې کومه څه کار پیدا کولای شي
خیر اخو دا بل باس مننه جان باس
دا ډېر ګورې دا ډېر مهم باس زه بیا هم ټینګار کوم په غلې چې کچېرې په بین ملي اړیکو په بین الحکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزیر سره نه اوسېږي بل هېواد ستا په هېواد کې پانګونه کوي ته په دومره زکات پیدا نه کوي هغه ماته تیوري ده چې په بل هېواد کې پانګونه وکړي دغه روابط معنا نه لري
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی ستاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم له هغه هیواد سره بهتره روابط ساتي مننه جان باسب
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو
یو څو اوریدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ آزادۍ په چپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول کډرمن اوریدونکو وایم خدای پاک دې شروع جوړ وي
سلامات خیر یو څه مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدونکو از محمد تعلم د هلمند ولایت څخه یو ځانګړی سلام تاسو مې منو ته وایم شبر صاحب محترم د هلمند څخه په اخیری کې واپښتنم لرم زما په فکر نن نظر باید امریکایان د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړ ده پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دې باید د مور میرې چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کډ حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنوي کې او بل دغه د ملګرو ملتونو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید موږ حکومت لور کې د حکومت ملمنو سره محترم شهبر صاحب ما دغه پښتنه ده د جلال جواد فیز ما په کوم نظر محترم شهبر صاحب زموږ حکومت جديد افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژندل شوی دی په دې پر رسمیت پیژندل ما په تام په تکر سره غوري په دوحه کې چې خبرې سره کول محترم شهبر صاحب امریکای خپل سماعت او خوله نو داسې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نشي کولای چې پر رسمیت یو په دې ټول ملکونو مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژندل دي زموږ حکومت ویل دي چې مثال څو کال به تاسو پر رسمیت پیژنم ګوند خو د ملکو تام په تکر ما د خبرې ما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دي مالې ملمنو سم دا پښتنه چې دا سبې کبني شبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوت پروګرام دی تاسو سره است
السلام علیکم شبر سپتا او استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
له احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد دی نی اوریدون کای از تو خیم د زابل ولایت تشاجیل ول فاضي
شر اخلي
خوشاله سم شبر سپتا له خسر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو یو د پښتنې له ملمنو ځخلرو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوی سوي یو موږ هر څه په سترګو هم وینو او هم لیدلې دي په خو حالات یو ډول وو اوس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره وړنې سره اول امنیت ولو که مخالفین وایي امنیت طالبانو خراب کړی وو دی حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی او خپل دی خراب کړی و د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوې اشغالګر قواوې مفکور سره غلي وي یو چا کور ته څو کورسي هغه مجبور د سي لاس په یو اقدام پوري کوي یو اقدام بقي نو هغه اوسه هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم وسره ولاړو نو دا امنیت ته د ازمو د پارودی لوی غنیمت ده په خو به خلګو ویل ول کښ کې یو ورځ ان وربند وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلګو سر به بچي اوس الحمدلله څلور کال کې سی وسمار جوړ لنسته کوي هم هغه به ډیر کم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم بخښ دي او دلته پرمختیاي کارونه هم کوي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بود دي او د خصو په باره کې واځي واځي د تعلیم په باره کې سنګ اقتصاد د سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطح په سیاسي سطح ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سپاسور نه اتنسی پیژندای دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل سر مهرباني وکول ټول عالمي او بیلګي د دې د سلکه په رسمیت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او له چین له سترو قدرتو سره سره وادي کړي ګوره دا هیئت راغلی او په دې کې به ډېرې خبرې نو زما له محترم سانیزي صاحب له استاد څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوي بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري او دې بل زور څخه کار واخی او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی
مانانه حاجی صاحب یو بل اوریدون کې امرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ اسره په سپوت پروګرام دی
بلیا السلام علیکم محترم ورور څنګه جوړه په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوست د کندهار ولایت دروندا ولسوالۍ د ټلیفون ته کړشه
بس شو راغلی مهرباني
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساس خبرونې نشرات څنګه سنسته کچیر د عمر د اوریدونکو لپاره برابر شي نو دا به ډیره یو خوشحالي زموږ لپاره
او مننه د غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اج توخی صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې په
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل چې واضح کم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زچ ګور دغه اجت حساب محترم ډیر شټوک ته اشاره وکړه. دا خو نو زموږ نظرونه دي، زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تر بلې مخ پر تګ باندې روان دي. یعنی کدی اقتصاد پروان وی، کدی امنیت وی، کنور دغه سی پروژه او داسې کاروته ادي وس دی توجه کوي. نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني او څه نیمګړتیاوې به وي سناسه. اوس ګوره خارجان مشتوایي چې دا د شد حقوق یعنی د اسلامي امارت څخه دی دا غوښتنه لري. هغه تر اوسه پوښتنه وکړه په کابل کې د ازمس په کندهار کې اوس هم دغه خوندکۍ ځي مکتب وته، فقط یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده. وخت دوست دا ډیره مهمه ده، دا وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کوو. یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دې منلو نه ده. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان کور ودان. بس میلمنو ته به ورشم استاد سانکزی او نور میلمنو وبخښل چې یو څه انتظار هم شوی. سانکزی صاحب دا حاجی صاحب توخی پښتنه تاسو ته راځي.
او ما واوریدم ول توخی حاجی صاحب توخی ته نور درنو واوریدونکو ته چې وایي دل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجی صاحب زبر تاسو سره یو نوی خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلس او د وسلو په ارتباط بیا څرګندونې کړي په متفاوت ډول. په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو. پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوې دي، خو موږ به خپل اردو او پوځ ته نوې او مدرن وسلې جوړ کړو. دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موضوع نه راوتلی دی. یو دوم د ترامپ دا خبره ډېر عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته را ټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درنه تمامېږي. لکه چې په هغه وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو، موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس د طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د اخواني ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغړي، امریکایانو په بګرام کې، په قندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار دی. د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید ارزو کړم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هېواد به یې اول په رسمیت وپېژني. خو ما مخکې ارزو کړ چې د پېژندنې د رسمیت پېژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباز صاحب ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا؟ تعامل یا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هېواد عضویت یا غړیتوب فلان نړیوال سازمان کې په تعلیق راغی، یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. دغه حالات روسه طالبان راتګ نه دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. د ما نظر دغه روابط په خصوص د هېوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، د ما عقیده دا ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله مننه استاد سنگسی. زرمته صاحب د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو، څه فکر کوئ د دې خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
فکر یې اول خدام
زه غواړم دا مسله لږ غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګوري دا یو ډېر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې چې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو، فزیکي امنیت تامین دی. کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ و، د فساد سره مخامخ و، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی سي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډېر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره و، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه سي، باید ورته یو میکانیزم جوړ سي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکوي، یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی سي چې موږ له سیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري. هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي. مهم سي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر سي، یو ځوان باید رئیس سي، د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې له خپل کدري ځواک څخه په داخل دي نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسئله ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورنی مسائل دي، هغه د تقاعد مسله ده. چې ډیری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یعنی مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاس راغلي مشکلات سره مخامخ دي. دغه ته توجه وسی. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تفاوت مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلي سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې د افغانستان څخه هیڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولګو. نو هغه هلته کېدای چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي لپاره، داس کلو راتلونکي لپاره موږ باید یو دغسې یو حکومت، یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جناب صاحب. ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت له نړیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه هم مخکې تاسو هغه ناپیلتوب ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخته پورې اخیستل کیږي باید څه واخیستل شي؟
دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري که نه. اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپلو هماغو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر ښاغلی شبر، یعنی دا خلک چې لږ په هوش راشي دغه افغانستان دی وپیژني، یوازې دغه طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې زده کړي، لږ زره دي دغه خپل فکر پراخ کړي، لږ زره نور مشاورین دي ځان ته استخدام کړي، او دغه دنیا او افغانستان ته دي لږ زره په پراخه نظر وګوري، دغه تصویر دي، دغه انځور دي لږ لوی کړي، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا بیر خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نه لیل کیږي د سې نه کیږي چې په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هماغه څه چې دلته وویل شول بطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی پا افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی که چیر ده دری کاری خانگیگان دوی و که خواهل شبر نور تا موک دنیا پا رسمیت و پیجنی که و نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی زده استوائلشن چه پا بین ملی عریقو که ده سکم انسیتوشن لکه در رسمیت پیجنزنی نشتا خو یو عرف را منسته شویده مگر که تا چیر ده نن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنم د ازادي د انساني ابتدایي بشر د ابتدایي حقوق او آزادیګانو پر مبنا را ایجاد کې او دغه یو دندګي توپ دغه بیهوشي دغه اقراض هغه څه کې نو دنیا د څه خپل راځي دنیا دلته مشروع منافع لري موږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونشو کړی خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حلیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیتیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دی چې د ډیرو هیوادو مونږ سره تړلي دي مونږ هغو سره تړلي ځینې دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کاره دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه نه ښکي مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم یعنی من خوب دار نظر استو چیه افغانستان که مشروعیت رامنسته شی ملی حاکمیت رامنسته شی او مسئول شوه یعنی بازرسیت کسان رامنسته شی دسی نکیگی چه تیو وزیر چه دولستان سنچه پا مدرسیه که ویلی ده هغه موبایل د کناډام د پښتنې ورته نو هغه به څه وکړي هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه وکړي اما دا خو د یو لری واټن د خاطر د افغانستان د پرمختګ د لپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې دلته پلان ونه لري دلته اقتصادي برنامه رامنځته نه کړي اوس تاسو لار شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نوم یې څوک دی دا کیم څوک دی اوز دا شهید داود خان پا وقت که منگو تاسو پیگو چیو چوبو پنون دا علی احمد خورم دا دا افغانستان دا پلان و پلانگزاری و دا اقتصاد پلارو دا برنامه دا حقی دا لاست لنگی دا حقی دا مشاوریت دا حقی دا تیم دا لنگی تیری دری حقی پاسولی او سردار داود خان مخی دا حقی زرچا دا امزا کولی اوز دا غسی یو اقتصاد دام پا دی طالبانو که چوک ده څخه خو نکې چې تمام ورځ ز شریعت خبرومه او د مکتب ته نه پریږدم او ځم دا خو نتیجه ده ډیر افراطی او ډیر د ابتدایي نظریات چې دینه باید خلک ډډه وکړي په هوښ راشي
مننه بیرته کده بحث هغه سر موضوع تر شو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو دروس سره څه خبره واورېدل چې مشروعیت مهمه ده نظام لپاره استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جان باسه ورته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده دا یو عرف ده چې د بین المللي حقوقو له منابعو نه شمیرلی خپل عرف اما دا عرف تیر اختلای دا د روابطو د تامین د پارا رسمت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د مانا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متشاول حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخلي کیږي د لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودي چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي په داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي د قانون حاکمیت کله چې وایو برسېره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د دی حقوق یا ولو یا استره من به دین وا او دا دین دینی قواعد چه په ساحاتو کې چه حتمی ده باید تطبیق شي. دوم برخه خپل داخلی قوانین دی، خپل داخلی قوانین یا وضعی قوانین، هر قوانین چه در خپل دو کتگوری لده، یا تعداد داری چه په افغانستان که لپخوانه مطلقاً در اسلام ناخستی سوی قوانین دی، لکه در افغانستان مدنی قانون. بل بحث داره چه دسه قوانین که دنیا که وجود لده چه اگه دینی ندی، یعنی اگه اساس و مبنای دینی نده، مگر لدین سر پتزاد که ندی. مثلا دوستاسی او گوره چه ده ترافیک قانون، ده هوانورده قانون، یا لکه بگو ده نور قوانین، ده معارف قانون، ده لدین نده اخیصل سیدی. اما لدین سر پت مغایرت که ندی، ده طولن ده نظم ده پاروزه که گی. در ایم آخ ده قواعد داده چه اگه نغیوال تاهداده چه دولتون ای لری. نو اون سنه حاکمیت کلا کلا حقا تاهدا چه افغانستان حد اقل یوصلو پینزو یا یوصلو چلور کلو نمخ که، یعنی دام الله خان دوره نچه دا اول زلد پاره ده ملتونو پتولنه که یا جامعه ملل یا نیشن لیک که دگری توب تر هم مطرح کرد، لیگه زمانی نه افغانستان پزین نریوال تاهدات پوره ملحق سوی دا و اگه من ندیدی داد زمانو پتیر دو سره شکل نیولی. دادش نگیگی چه مثلا کلا کلا مگه دی طالبان لمقامات و دی روی دی ویندگان لخلی دا آورو چه نریوال دی دمو قواید و منی او کنا مگه نمانی او سعی دی تاس قواید دا داخلی قوانی دا چهر مدوان چه طبیعی دی نریوال طولن اغیط احترام مانه مکلف دی. اما دی تپامو که چه دا قواید نسی که دی نریوال قوانین دی ملگر ملتو دی وگری حواد لخوا ټول بخپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومن سیبنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بلان د قانون حاکمیت دا یو بل لکه چې وویل سول ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شوه. موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین دا او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نشي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي هغوی اصلا د ملت په نامونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت پېژندل شي، ازادیګانې په رسمیت پېژندل شي. لکه چې مرته ورته اشاره وسه زه دې بحث ورباندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانباز صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد چې هغه وویل چې افغانستان اوس څه یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیقه خبره ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي، په بین المللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي، دوی په داخل کې د خپل ټول ستونزې حل کړي دي، اوس بین المللي مناسبات کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بین المللي مناسبات کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست. اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه دې د دا ټکه په دې آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوبو په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه.
او په نهایت کې غربیان دا ورسته شای چې نن یا پرون خپور سوی دلته فرانسې کې د لوبون په رسوانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونه هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنګزی، وخت نور اجازه نه راکوي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.